میزبان شما است سفی الله، خوش آمدید.
من علیکم سید سمی عباس، وقت به افغانستان که در سهار 8 بجه شوی. دا ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګوي د ملي دسترخوان په نوم طرحه قانوني ستونزې لري، نو ځکه دوی رد کړه. حکومت غوښتل د دغې طرحې له لارې په بېوزلو خلکو باندې خوراکي مرستې وویشي. د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهوره پاکستانی خبریال متی الله جان تر 12 ساعته تښتول کېدو بېګا ناوخته بیرته خوشې شو. دا مو په دغه پروګرام کې د سر موضوعګانې دي په داخلي او بهرنیو برخو کې. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د مهمو خبرونو سر ټکیده. افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تخت پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. خبرونه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د سولې د روان بهیر د طالبانو او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکراتو د عاجل پیل پاکله او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه مفصل خبرې وکولې.
خغلی ویلسن هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په شپږویشتمه نیټه په کابل کې ویلي د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خو دای نو ویلي چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تخت پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سېشنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارکزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 12 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوې دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون 1 سرتیری خوشي کړي.
به اساس همو توافقنامه که فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا
ده وید امریکا و طالبان و ترمینز ده موافقه پر اساس ده افغان امنیتی و دفاعی زوکونو شپار از سرتیری چه ده طالبان و پا بند کیو پا چمتال ولسوالی که را خوشی شویدیم.
طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایی هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پر چین تور پورې کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفادې د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دا خبرې د سېشنبې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړي. دوی په دې اړه خبرې وکړي چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا دا قانون د 1990 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دوه سیستمونو پر اساس رامنځته شوې وه. امریکا، برېټانیا او نورو لویدیځ هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړی. برېټانیې په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی به کوي. برېټانیې ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټویټر خبرداری ورکړ چې برېټانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تختولی دی. دغه کس چې وسلې او چاودیدونکي مواد ورسره په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړ او ټول مسافرې برمته ونیول. دا پیښه پرون د سېشمې په ورځ وشوه. د پولیسو یوې ویاندې اولها بوزولوک ویلي دغه سړي شاوخوا شل کسان برمته نیولي او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمته نیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمته نیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورونا چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمته نیونکي له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د ده په وینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی. د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې ولسی جرګې ویلي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې نو ځکه رد کړه. د جرګې د مالی چارو کمیسیون رئیس میر افغان صافه
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسمې ده نظارت کېدلی شو.
د سولې په اړه باندې اوري چې د افغان حکومت ویاند د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پرون ویلي د طالبانو ټول کارونه تر زربین لاندې دي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارد، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدام شان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
دو ویل چې طالبانو نور کم کړی او نه د سولې په برخه کې خپل ژمنې ادا کړي دي، خو طالبان دا مسائل ردوي. په کونړ کې به هم په نورستان کې به د لرګینو صنایعو په اړه باندې تاسو ته یو جالب راپور خپور کړو.
دلته موږ لوګو جوړو، په میوادانی جوړې داسې مایده مایده کارونه موږ دلته کوو. دا زموږ کوم کسب چې ده، دا زموږ د پوخانه، دا زموږ د میراث ونې دا پاتې شوې ده.
له پاکستان هم دا راپور لرو چې د پوز منتقد او مشهور خبریال متیو الله جان تر 2 ساعت تختول کېدو وروسته بیگانه وخته خوشی شو. رازو لومړی راپور ته د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکي وایي له بېوزلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له 1990 مادي سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیايي بودیجې 280 میلیون ډالره کم کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي د ملي دسترخوان د تمویل چارې نړیوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان طرحه رد کړه. ټاکل شوی و د 240 میلیونو ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان پروګرام په 2 پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته مرسته ورسوي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د سې شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې لمخې ټاکل شوی و له بېوزلي خلکو سره مرسته وسی. ولسی جرګه د دې طرح پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون بدیل طرح تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د یو نیمې مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت به که موجود نو په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډیره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسم یې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وزي غریب ته کومک ورسیږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله، له همدې کبله یې ولسي جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالره له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 10% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په غبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت ونه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د ویل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کورونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاش په 28مه په ټول هیواد کې د بېوزلي خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.1 میلیونه کورنیو پورې ورسېږي، چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلې وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 1.3 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلی صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه او افغانان د طالبانو کارونه تر زربین لاندې نیولې دي او د دې ډلې ټول حرکات ساري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل طالبان تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی او دغې ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. طالبان بیا دا خبرې ردوي. له کابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څېړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یاد ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کامې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي او د دغې ډلې هر ګام به څېړي او ساري.
د 4400 طالبانو آزادیدل، دفاعي حالت د امنیتی ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغه ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقی د بین الافغانی خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیقی ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نسي. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم دا شان وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلې کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورونه په افغان حکومت پورې کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا وغواړي په طالبانو فشار راوړي نو په څو ورځو کې به دغه ډله د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې د طالبانو د نظامي برخې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه ژمنې چې له امریکا سره یې په سیاسي هوکړه کې کړې عمل یې پرې کړی او له افغان حکومت سره یې ژمنې نه درلودې. دغه ډله وایي چې امریکا د سیاسي هوکړې ځینې برخې تر پښو لاندې کړې، خو اوس هم هڅې پردې دي چې له دې ټولو سره بیا هم هوکړه مثبت لوري ته حرکت وکړي. ذبیح الله مجاهد وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوي سیاسي هوکړه له ناکامۍ سره مخ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتا افغان حکومت وایي طالبان لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه بهرنۍ ترهګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان به د حکومت دغه اداره دوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو داسې راپورونه خپرېږي چې القاعده او ځینې نورې ترهګري ډلې پکې فعالیتونه لري چې وروستی هغه یې هلمند ولایت دی. نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخې اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي.
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه سوي چې طالبان له القاعده، لشکر طیبه، داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والي محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعده شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ماته را رسېدلې دي هغه دا دي چې اوس القاعده د برامچینه نیولی تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په ځبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل شوي دي. وړاندې ازادي راډیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوالو ته هم مرکزوب لوښتي چې په خبره یې دا ښیي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي. د تیرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې هوکړه وسوه، پکې راغلي چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرېږدي. بلخوا د سولې په چارو کې یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که طالبان له دغو نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکو ته دوام ورکړي، د افغانستان سوله شونې نه ده. له دې جلې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نورو نړیوالو ترهګرو په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي.
زه خپله داسې څه نه وینم چې دوی د خپل دغه اړیکې د خارجي جنګیالیو سره پرېږدي او جنګ دې ودروي، چون چې په دې کې د دوی مشترکې ګټې دي. د مشترکې ګټې نه علاوه دغه افراد ډېر سخت دریځ او افراطي فکر لري او پر دې باور دي چې باید جنګ ادامه او دغه کې او تر څو د افغانستان مسله یوازې نه ده، باید د باندې ولاړ شي. اګر طالبان دا ادا کوي زموږ اجنډا یوازې د افغانستان پورې مربوطه ده، نو دا شایسته بلی.
په دې باور دی چې که طالبان له دغو بهرنیو تراکرو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، راتلونکي کې به سوله تش په نوم او جګړه به لا هم روانه وي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې له افغانستان د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټینګار یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال لیکي ترامپ تیره میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبر وویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمیر امریکایي سرتیرو پر کمیدو ټینګار کوو. خو لیکوال وایي ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلی چې تر اوسه نه ده تطبیق شوی. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمیدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، هغه هم عمدتاً په درې دلیلونو: د اسلامي دولت ډلې ځپل، په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله، او ښایي تر ټولو مهم په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیده پر ایران تر آخري حد د فشار راوستو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده وو چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور او پلار یې په ډزو ووژل. قمرګلې وایي دی هم دوه حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګلې نوم د ډېرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتل بللې ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان د حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
لکه څنګه مو چې د مطبوعاتو په تبصرو کې واورېدل، یوی افغان انجلۍ د خپل پلار قاتلین په ډزو باندې وژلې دي. قمرګله 15 کلنه ده او په غور کې اوسیږي. تېره اونۍ وروسته له هغه څو طالبان ووژل چې د طالبانو په ډزو کې پلار چې د قوم مشر ووژل شو. په دې اړه باندې راپور لرو چې قمرګله اوس چیرته ده او له حکومت څه غواړي. خاطر پر دې څه جزئیات راکوي؟
ورسله دی چې د ویزوان غورین جلیل لوري د دوو طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو. یو لړ پښتنې راولاړې شوې چې یاد انجلۍ د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمرګل له آزادی رادیو سره خبرو کې وایي،
د شپې یوه بجه وه، موږ ویده وو. زما مور او پلار په یوه خونه کې ویده وو، زه او ورور مې په بله خونه کې پراته وو. زموږ د کور د دهلیز ور وټکول سه، مور مې دروازه خلاصه نه کړه. هغوی یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مور یې بهر وویستله او ویې ویشتله. بل ځل یې زما پلار له کوټې بهر کړ او ویې ویشت. ما هم پر هغوی ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل شول.
15 کلنه قمرګله وای طالبانو یې پلار ځکه وباژو چې د قوم مشر و. قمرګله وست خپل پلارني ټاټو بیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوې. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابر کړي او نه امن سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
ولسمشر غواړي چې موږ امنیت ټینګ کړي، په آرام ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره خوندي فعال کړي او هڅه وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقادر له حکومت غواړي چې د نوموړي کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید د زده کړې زمینه برابره کړي، د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وی قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوی او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکو ته ولیږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
ورسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبان دوه کس وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه اداوي په کله کړه دوي. د دې ډلې وین زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پر یوې پوستې نښته شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان یو مخکخ خبریال چې دغه هیواد د پوز له منتقدینو دی، تر تختول کېدو شاوخوا 12 ساعت وروسته پرون بیرته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبریالانو دی چې پرون د جولای په 18 په اسلام آباد کې تختول شوی و. نور حال د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پاکستان د مخکښ خبریال متی الله جان همکار اسد تور وایي یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې له ځان سره یوړ. د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر سړی یو کس له خپل موټره راکشوي او یو بل موټر ته یې اچوي. میرمن یې وایي په ویډیو کې مخکینی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز یوازې دومره وویل چې د متی الله جان تښتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښو سیاستوالو، فعالانو او خبریالانو پر ټویټر د دغه خبریال د راخوش کولو غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولي په نوم یو هشټګ پیل کړ. اتریش میشتي د خبريالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متیولا جان دې ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یوه اعلامیه کې ویل، موږ بیره لرو چې د متیولا جان ژوند په خطر کې دی او د ده د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کېږي. ګریفن زیاته کړې، په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته په کتو باید چارواکي د متیولا جان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متیولا جان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو، راډیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوي. وروسته له هغه چې د پاکستان وخت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و، ده د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې ده د یوه ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کېږي. په دې هېواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یوه نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 200 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یو ویان د متیولا جان د تشتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستاني خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کېږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کېږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي.
وخت په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرو ته، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس لاره خبرې کړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په بریټ کې په تختپل ولسوالي کې د افغان پولیسو وغړي وژل شوې دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي بیا تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شپاړه سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تښتولی دی. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلېږي. په دغې دویمه نیمایي کې لومړی دوه راپورونه لرو، بیا 19 خبرونه د ازادي اوریدونکو. راپور دا دی چې په لیبیا کې د بهرنیو قدرتونو ترمنځ د مخامخ جګړې خطر شته که څنګه؟ د مصر پارلمان د تېرې دوشنبې په ورځ هغې لایحې ته رایه ورکړه چې د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح سیسی ته اجازه ورکوي چې په لیبیا کې د پوځي مداخلې په هدف هغه هیواد ته ځواکونه واستوي. د مصر پارلمان وویل د سیسی حکومت ته اجازه ورکړه چې دا کار په لیبیا کې له تروریزم او وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره وکړي. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر قذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایتالیا او ترکیه د لیبیا په ترابلس کې د جوړ شوي حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. ځینې نور هیوادونه له هغې ډلې مصر، امارات او نور بیا د معمر خلیفه هفتر په نوم د یوې ملیشه ډلې د قمندان ملاتړی دي. په دې اړه راپور له فرشتي جلال زی اورو.
په لیبیا کې د قمندان هفتر او د ترابلس د حکومت ترمن جګړو کې د نړیوالو مداخله د دې خطر رامنځته کوي چې بهرني هیوادونه په دې هیواد کې په مخامخ ډول په جګړه کې ښکیل سي. د رپورټونو پر اساس یو شمېر هیوادونه ورله مخه پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز مات کړی او په هغه هیواد کې د جګړې دواړو خواو ته وسلې ورکړي او د ملاتړ لپاره یې جنګیالي ورستولې دي. د بلګې په ډول د فرانسې حکومت تر دې وړاندې څو واره پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی او لیبیا ته یې وسلې ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا ترکیه تیره میاشت د ترابلس د حکومت د ملاتړ لپاره 3,500 جنګیالي له سوریې هغه هیواد ته واستول. د پنټاګون د راپور د جولای په 12 د اسوسییټډ پرس اژانس ته رسیدلی و. له دې کبله د هفتر ځواکونو پر ترابلس د خپلې حملې پلان شاته کړ. د لیبیا په ختیځ کې پارلمان چې د هفتر ملاتړ کوي له مصر غوښتنه وکړه چې د ترکیې د ځواب ورکولو لپاره خپل پوځ ورواستوي. لیبیا د مصر پر لویدیځه پوله پروت هیواد دی. د افریقا په لویدیځ کې د عربي هیواد د تیلو سترې ذخیرې او ستر تاسیسات لري. د کله چې په لیبیا کې د معمر القذافي حکومت نړیدلی، د مصر هوایي ځواکونو په دوامدار ډول په لیبیا کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې خپور شو په زغرده ویل شوی چې د مصر حکومت د هفتر ملاتړ کړی خو کچیر خپل پوځ ورواستوي په بیساري ډول جنجال پاروونکی اقدام بوي. د مصر ولسمشر تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې په لیبیا کې روان بحران د خپل هیواد کورني امنیت ته ګواښ کړي او نسي کولای چې په لیبیا کې د وضعیت په اړه نور بې تفاوته پاتې سي. هغه د دوشنبه په ورځ په پارلمان کې تر بحث مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیبیا پر وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل چې سیسي او ټرمپ دواړو په دې ټلیفوني خبرو کې ومنله چې په لیبیا کې بحران باید په بیړني ډول کم شي او د دې لپاره اوربند او د اقتصادي او سیاسي جوړجاړي خبرې باید وشي. سپینې ماڼۍ همداراز وویل چې ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې او ورته وویل چې په لیبیا کې وضعیت د بهرنیو ځواکونو او د وسلوالو د شتوالي له کبله زیات خراب شوی دی. جرمني، فرانسې او ایټالیا په روسیو کې خبرداری ورکړ چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي.
ورزو نورستان ته زموږ خبریال روح الله انوري د نورستان د لرګینو صنایعو په اړه باندې یو جالب راپور جوړ کړی په ګډه او تر هغه وروسته د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام مې راوي.
دو ویش کلن نعمت الله څټکی او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شویو میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نښانونه ځوړندي او د کارخونې په ځمکه بیا ګلکاري شوي میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وایي غواړي له نیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندی وساتي.
دلته مونږ داسې دی دا لوګو د افغانستان لوګو دلته مونږ لوګو جوړو په میوادانی جوړیږي داسې مائده مائده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي دا 15000 افغانۍ. دا زمونږ کم کسب چي دی دا زمونږ د پوخانه دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دا کار به مختلف
د ترکاڼۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگمالی برس دی او جوړو شویو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کوو دی لرګو مخکې هم دا پالش کار کوو نو مخکې کله کابل کې مو وغیرہ مخکې پاکستان کې مو په دا قسم مې زکړه پاکستان کې دی تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کوو چې څومره مونږ کولای شو یو بیډم کوو یو نیمه موږو دوه موږو دومره مقدار کې کار کار پورې فرق دی یار تقریبا یو 500 روپے گٹو یار الحمدللہ بس کی پی گزارا پہ کو گنی گزارا ہو پلس زورم نکی گی
دل تا چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردونو سپیر دی او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی خو هر سړی پ خپل کار بوخت او هڅه ادا د چی پ خپل کور کلی کی خپل بچو ته حلاله روزی وګټی. د دوی پ خبره سلګونه کال کیږي چې پ نورستان کې ترکانان یا نجاران پ خپل نرمندو گوتو پلرگیو کې کندنکاری سره خکولی انزورونه، نقشه او گلان کاغی. د ریشه‌های تاریخی و فرهنگی نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 مخکې لیکلی چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړی وړاندې هم دود درلود. خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لړګیو جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې او هیڅ چاته اجازه نشته چې لړګیو جوړ شوي توکي بل ځای ته یوسي چې لامل یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
موږ نورستانیان نه کاغذ نه خصوصي سټوري ته دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو. موږ دلته چوکیان ډبل بیټونه او الماری ځینې نور مسائل جوړو. کچیر موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه دا مسائل انتقال کړو، د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنها د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي.
د خاغلی فیضی خبرې ته په اشاره سره که دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو، نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانی یا نشانونه جوړ کړي، او په دې سره ښایي د رنګمال صحبت خان ماش هم لوړ شي. خو ویره دا ده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمینه برابره نه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو، د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستولې دي او د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. البته بیا هم لدې کبله چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه واورو او له کوم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم ډول ورځو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کینجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي، نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم. زما پیغام نشر کړي ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې چشنیار مومنان لندې ووله، ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کې نهسته، د اودسو اوبه خلک هریان دي، د چښلو اوبر اوبو خلک هریان دي. دغه غم وخوري ورور، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک چې په کیسه کې نه دي، نه مشران ګرځېدې، خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مغم شس.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزگان ولا تگز عبدالسلی تخمی اڑے کنوی د اسد اللہ سعادت یم مڑی یو جدی غشتنه د ټول کوی مشرانو علمانو داد د اولس او د ام د غشتنه د مثلا د علم پرسن باندې کوم پل چې جوړ شوی د شپارت په یی جګی سی دی مثلا د پورته کړي دی وی جی پلی جی کوډونه هم راپورته کړي. خو حال دا چې مثلا سره نه پښتو کې چیرې سره پښت موږ او تامت په وسه یو زمور تجارتي مثلا صادرات سرادی وطن ته شیر صادری یو په دغه مرستو کې زړه پر خپل لامر دغه چې پول نه جوړ شوی مټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لار پر موږ باندې موږ د شی مثلا پر وښانو پر واسي نور بل لار پر واسي مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا د ګینس کول دی په خطر دغه چې وو د یمن سندیر دا مثلا دی راسي مچر ته مت نس پر کولای ټول پر هغه مې حالت ونی پاتې دی او صحه حکومت په لاس کې ده هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پام لرنه وکړو دا په جوړ کې دا ولسی جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت خوا جوړ شوی دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې شي ستاسو دي هغه چې نارغونه چې دولت خوا جوړ شوی دي ولسی هغه ټول نارغو باندې په کورو باندې شي ستاسو دي دروازې ښه ستاسو په کور کې جوړ شوی دی غیر قانوني کار دی ته بعد حکومت یې جدي پام لرنه وکړي ځکه چې ټول ځان د حکومت په لاس کې ده ای هټم کولای شي تر راشي دا زموږ ولسی جدي غوښتنه ده مثلا
ستوان دی غزی ولایت او بن ولسوالی دا خبره کوم ته مو دا محلیت د سبیر پازاد ما بایر د غزی ولایت حکومتان یمنی چې مو دا غواړو چې دا پولیس پر جې ورته د جې پر جې کې دا خلکو مخونی چې د ملي پاسن ملي پولیس دلته څوخ مخ کې د محلیت د حکومتان د مول سبیا د مول رمو چې نی بوت دې شعلال کې د خیرات په ثواب ایا دا د مسلمانانه کنه د مول افغانستان پر خاو جنگي مو دي پاک ولا افغانستان دا دی پاده کدا د مسلمان دور او تکلیف دا وغلا او چپاول. السلام علیکم جما پیغام باندې السلام علیکم
رسول کار کوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د سینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خاصه د ازادۍ ورځې نه د زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپړو چارواکو ته یعنی څو کرت اعلان کا او غوږو ته ورسئ یعنی دولت اعلان کا یعنی